پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوری اسنوری هرکلای کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي چې د دې هېواد وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینټ سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. له ښاغلي بینټ څخه غوښتل شوي چې په خپل راپور کې د افغانستان دیني، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په 13 اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوي حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې له افغانستان څخه خپل متحدان وویستل، د پوځ او پنټاګون د جګپوړو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی. په فراه ولایت کې د راکټ د یوې مرمۍ د چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي. د فراه ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان عارف عادل ازادي راډیو ته وویل پیښه پرون مازدیګر مهال د بالا بلوک ولسوالۍ په آب خورما سیمه کې هغه مهال وشو چې د ماشومانو د راکټ له سرګلولې سره لوبې کولې. په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو له جګړو د پاتې مرمیو په وروستیو چاودنو کې ډیر کله ماشومانو ته مرګ ژوبله اوړي. ایران د بې پیلوټه جنګي الوتکو د تولید لومړۍ فابریکه په تاجکستان کې فعاله کړې ده. د ایران دولتي خبري آژانس راپور ورکوي چې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم پرون د تاجکستان ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درس جنرال محمد حسین باقری د سفر په مهال جوړ شوی و. تاجکستان د نړۍ لومړی هیواد دی چې ایران پکې د ډران د تولید فابریکه فعالوي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي فنلند او سویډن په رسمي ډول دغه تړون کې د غړیتوب غوښتنلیکونه ورسپارلي دي. د اروپا په شمال کې دغه دوه هیوادونه داسې مهال ناتو پوځي تړون سره یو ځای کیږي چې اوکراین کې د روسیې د جګړې دوام ته اندېښنې ډېرې دي. د دې خبرونو تفصیل او دغه راز د نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکي راپور ورکړی چې د افغان پوځ د پاشل کېدو لوی لامل په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وتلو. په دې اړه به د امنیتي چارو د یوه په نظر واخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشرې دیبورا لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د خبرو پر مهال د ټول شموله حکومت مسله یاده کړې. د نړیوالو له نظره ټول شموله حکومت په څه معنا؟
ما برداشت دا دی چې نوما غواړي چې یوازې طالبانو دولت باید نه وي، دی کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو په نظر اخیستی. د موزیمونو د نړیوالې ورځې په پلمه مو د هېواد د موزیمونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو نظر پوښتلی.
ټول موزیمونه محفوظ دي، ساتونکي لرو، ورته مسؤولین ورته لرو، تر اوسه پورې هغه د حفاظت په برخه کې موږ مطمئن.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري وابوري چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له شاوخوا اتیاو روغتونونو څخه له نیمه زیاتې د بودجوي ستونزو له امله تړل شوي دي.
سن هغه ټولونو څخه چې د صحت په برخه کې کار کوي غواړو چې د ځوانانو او ماشومانو ژوند ژغورنې په خاطر نورستان کې د نشه یي روغ د ځوانانو د درملنې مختلف کلینیکونه جوړ کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي راپور ورکړی چې د افغان پوځ د پاشل کېدو لوی لامل په یو ځای ډول د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې د پنټاګون د لوړ پوړو چارواکو له قوله ویلي دي دوی سپارښتنه دا وه چې په افغانستان کې باید لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتیري پاتې شي، خو دا پلان ونه منل شو. په دې راپور کې له افغان ځواکونو د امریکا او ناتو د هوایي ملاتړ کمیدل هم پر ځان د افغان پوز د ځان بسیاین د مخنیوي یو لامل ایات شوې ده. د سیګار د دې ورستی راپور نور جزئیات بل خپل خبريال او ورو مهرباني
نور صاحب. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو په خپل نوي درې میاشتنی راپور کې د افغان پوځ د سقوط لاملونه په ډاګه کړي دي. سیګار لیکلي چې په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل و. خدای هم ویلي چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال، داخلي بې باورۍ او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي له امله پاشل شول. دا راپور په تیر اگست میاشت کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامي وتو وروسته د پینټاګان د لوړ پوړو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی. افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي توافق پایله وه چې د متحده ایالاتو د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک او اوسنی جمهور رئیس جو بایډن عملي کړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش چانسوب کو په خپل راپور کې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې هغه ژمنه چې که طالبان له القاعده او داعش سره اړیکې پرې کړي نو امریکایي عسکر به له افغانستان ووځي، د متحده ایالاتو او افغانستان اړیکې بې باوره کړي. د سبکو له قوله که څه هم د دې تړون ډېرې مادې لا هم پټې پاتې دي، خو ډېری افغانان فکر کوي چې د امریکا او طالبانو تړون یو ناوړه عمل او د دې نښه وه چې متحده ایالات له افغانستانه د وتو پر مهال غواړي دا هېواد یو دښمن ته حواله کړي. هغه څه چې سیګار وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال یې ډېره بده او سمدستي اغیزه وکړه، خو امریکایي چارواکو بار بار له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتو ملاتړ کړی او دای پر ځای پرېکړه بللې. تازه تیره ورځ ناوخته د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایان جان کربی به یو خبري کانفرنس کې وویل د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه پر ځای وه، ځکه د په خبره امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ته رسیدلې وه او نور نشول کولای دا اوږده جګړه لا پسې وغځوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو په راپور کې د افغان پوځ په ملاتړ د امریکایي هوایي بریدونو کمواله او آن پای ته رسیدو ته هم اشاره شوي او زیاتوي په یوه شپه کې د افغان پوځ په ملاتړ د متحده ایالاتو 98 سلنه بریدونه بند شول. راپور کې یادونه شوې چې په 2019 کال کې امریکا په افغانستان کې د افغان پوځ په ملاتړ 1423 هوایي بریدونه کړي وو، خو په 2000 کال کې دا شمیر 1601 تر راښکته شو چې نږدې نیمایي د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره د سولې له هوکړې مخکې شوي وو. سیګار لیکي له طالبانو سره د شوي هوکړې له مخې د امریکا الوتکو نشوای کولای د طالبانو هغه ډلې په نخښه کړي چې له افغان نظامیانو یا یې هم له متحدانو څخه 1500 متره لرې وي. راپور کې دا هم لیکل شوی چې د کار طالبانو ته ګټه ورسوله چې د افغان پوځ نظامی واحدونه په نخښه کړي. د سیګار د معلوماتو پر بنسټ ډېرې طالبان نه دي توانېدلي چې د افغانستان ډېرې ولسوالۍ او ولایتونه د پوځي لارې نه ونیسي، بلکې افغان پوځیانو ته ځایي حکومتي چارواکو، قومي مشرانو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو قمندانانو د تسلیمۍ په اړه خبر ورکړی وو.
بلې کور ودان مننه بیا هم په همدې موضوع کې تم کې یو قدرمن اوریدونکو وامور دل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سر مفتش اداره یا سیګار وی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن پریکړه د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. پخوانی پوځي او د امنیتي چارو پو احمد خان اندر هم را سره وصل دی. اندر صاحب خبرونه ته خره خلاص.
سلامونه ښاغلی نورې صاحب، تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو هم له دې راپور سره موافق یاست چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د سقوط اساسي عامل د امریکا دواړه ولسمشران پخوانی ډونالډ ټرمپ او اوسنی دي چې په پریکړو سره افغانستان په تیز ټول ځواکونه وایستل؟
بله، زه موافقم چې د دوی غیر مسؤلانه وتل او بل په افغانستان کې په خپل د دولتي چارواکو په خپل منځ کې بې اعتباري او ناندري او همداسې د وسوال پوز په تریزه کې یا په وزارتونو کې هغه د تنظیمونو د ډلو ټپلو مشران ټاکل چې هغوی د پردو استخبارات لپاره کار کو او وینش کوي چې دغه درې وړ وزارتونه سم رهبري کړي.
اندر صاحب، دا خو نور عوامل دي اساسي عامل آیا همدا شو هغه تړون چې ډونالډ ټرمپ په دوه کې له طالبانو سره لاسلیک کوي چې دغه تړون طالبانو ته روحیه ورکړه او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه کمزوري شو؟ همدا څه ده؟
نه، هغه څه نه. تاسو ویل چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون امضا شوی دوه کاله مخکې له سقوط نه هم د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هیڅ جګړه نه او ټوله جګړه د افغانستان وسوال پوز په خپل مخکې بوله او دوی کولای شي د خپل وطن په کلکه دفاع وکړي. خو موږ ولیدل چې ډېر ضعیف اشخاص یې هلته ټاکلي وو، همدغو په قومنده باندې پوز په مخکې 15 د اګست نه تسلیمی ورکړه، ځکه له مرکز نه دوی ته هدایتونه ورکول کېدل.
یعنی روحیه
امریکا،
یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د سرتیرو روحیه قوي و، ولې د مشرانو یا قومندانانو روحیه کمزوره و؟
بالکل، د افغانستان د وسوال پوځ زمریانو روحیه قوي و. موږ ولیدل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې یو بیزو چې شپاره سکاله طالبانو په دې ښار حمله کولې، او حتی پاکستاني پوځیان هم ورسره راغلي وو. دا شواهد ټول موجود دي. دا د هلمند ولایت یا د لشکرګاه مرکز دوی ونه سنولای، همداسې یو ولایت هم په زور نه نیولای کینولای، هم د یو څو ساعتونو لپاره. دا په دې معنا چې د افغانستان وسوال پوځ روحیه قوي و، خو مشران په ډلو ټپل پورې مربوطو استخبارات یې کار کاوه، او ډېر ضعیف حتی نالوستي خلک یې ورته وزیران کړي.
سیګار په دغه راپور کې د پینټاګون له جګپورو چارواکو سره خبرې کړې. د دوی د ارزونو په اساس ویلي و چې امریکایي پوځي چارواکو سپارښتنه کړې وه چې باید 2500 په شاوخوا کې امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. فکر کوي چې کچېرې دا 2500 سرتیري په افغانستان کې پاتې شوي وي، د افغانستان وسلوالو ځواکونو روحیه به پیاوړې وي، او د وسلوالو ځواکونه به نه دړې وړې کېدل؟
یوازې دا نه چې دوی سرتیري پاتې وي، دا چې دوی له حکومت سره د پخواني جمهوري دولت سره همکار وای، او دوی سره همکاري کړې وای، دا هم دا ډېر رول درلود. خو موږ ولیدل چې دوی په کابل کې په سفارتونو په هوایي ډګر کې امریکایان موجود وو چې طالبانو کابل ونیو. دا په دې معنی چې دوی مخکې له مخکې جوړه سره کړې وه. د سیګار یا د نورو ځینو ادارو یا د ټولنو راپورونه موږ یو خدای ته، موږ ټول هغه ژوندۍ تاریخ چې هر څه اوس خلق ته واضح کیږي. تاسو ولیدل چې د افغانستان وسوال پوځ مخکې دینه چې د امریکایانو تړون نو سوي هم دفاع خپل کوله.
یو ورسته پښتنه د وسلوالو ځواکونو د اوسنی دړې وړې کېدل د نجیب دی وخت د وسلوالو ځواکونو د دړې وړې کېدو سره کوم تشابهات وجود لري یا هغه چې سره ورته دي؟
مننه کوم. زه د نجیب دی وخت افسر ما د امغ رژیم، او په ما مهنه دغه چې کانه څه لکه اوس په دغه نوې افسرانو شو، هیڅ نو توپیر نشته. هلته توپیر دا و چې روسان موجود نه وو په داخل د ګوند کې، په داخل د وطن ګوند کې. دا خلک راځي چې د مجاهدین سره لاچاو کوي، او نجیب شهید ډاکټر نجیب الله مجبور شو چې د ملل متحد دفتر ته لاړ شي، او دوی په خپل دوی امکانات برابر کړي چې دا اردو مجاهدین ته تسلیم کړي او غیر دړې وړې کړي. خو دلته بیا داسې نه وو د امریکایانو د وتلو سره سم دا پیښه رامنځته شوه. په هغه وخت کې روسان درې کاله وتلي وو مخکې، او دا وطن په خپله د افغانستان وسوال پوځ ساته. اوس خو د امریکایانو د وتلو سره جوخه یو ځای دغه نظام او د وسوال پوځ درې وړ ارګانونه
پوتو. مننه کور ودان د امنیتي چارو پو احمد خان اندرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي چې د دې هېواد وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقید دا خبره له ریچارډ بنټ سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. له ښاغلي بنټ څخه غوښتل شوي چې په خپل راپور کې د افغانستان دینی، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. خبر پانی لمخې په دې کتنې کې ښاغلی بینټ افغانستان ته د خپل راتګ هدف د ورکل شوي ماموریت او کاري پلان په اړه له امیر خان متقی سره خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکوونکي څخه دا غوښتنې داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس پر دوی د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون له بشري حقوقو څخه د سرغړونې انتقادونه زیات شوي دي. ملګرو ملتونو د اروپا دوه لسمه په دې هیواد کې د بشري حقوقو د څرنګوالي او څارنې لپاره ریچارډ بینټ د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. هغه ته دنده سپارل شوې چې په افغانستان کې بشري حقوقو وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسنی وضعیت په اړه راپور ورکړي. ریچارډ بینټ هم پر دې دندې خوښي ښودلې. او د خپل ګمارنې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې ویلو چې دایبه د افغان خزو ماشومان او نارینه او د انساني حقوقو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او لټول شریکانو سره به په ګډه او په پوره ژمنتیا انکار وکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې ملګرو ملتونو د مې په 14 افغانستان ته د ښاغلي بینټ د لومړني سفر په اړه خبره کړې، ښاغلي بینټ ویلي چې دایبه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو لوبغاړو سره وګوري، ترڅو وګوري چې آیا افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هېواد په لاسلیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د خبر پاڼې له مخې نوموړی به د مې تر 16 پورې افغانستان کې وي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی داسې مهال افغانستان کتنه ترسره کوي چې د طالبانو حکومت تایید کړی ده چې د یو شمېر نورو ادارو تر څنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم لغوه کړ. لبل خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشر ډیبورا لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پرون د خبرو په مهال د ټول شموله حکومت مسله یاده کړې ده. د نړیوالو له نظره ټول شموله حکومت په څه معنا؟ د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد،
کته هم د ټول شمول څخه ډیره خلګي طالبان هم سوسو دا وایي چې نړیواله په ځانګړي توګه د امریکا غوښتن دا و چې پخوانی چارواکي هم د سره په حکومت کې ګډوي. اما ما باور دا دی چې حتی اقل دیو فکر دیو حرکت یا تحریک یا ډلې حکومت باید نوي. طالبان اوس چې کوم سرپرست حکومت دی لري هغه مطلق د طالبان حکومت دی، یعنی د دې د لومړي کس هغه چې نامعلوم دی امیرالمؤمنین او بیا تر وزیر وزرا او بیا تر اخري شخص پورې پول طالبان دی او دا د قوم نمائندگی نه کوي، اما د وی ډلې وی ایدیالوژي خلک دی. په دې کې نور افغانان فکری لحاظ چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي وي یا حداقل خپلواک سیاسي کډرونه وي هیڅوک ځان نه ویني، نو زما برداشت لدی څخه دا دی چې نو غواړي چې حداقل دیواز طالبان او دولت باندې نه وي، دی کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي او په هغه ځایونه کې وی چې اجرایي صلاحیت ولري چې بیا موږ یو دولت تویلې سو.
نو ملګری ملتونه چې دغه یو حکومت غوښتنه کوي کې چرته طالبان نه مني، ملګری ملتونه څه کولای شي؟
لپاره د مرغه د ملګری ملتونو د جوړش را پدې خوا چې د دویم نړیوال جګړې را پدې خوا جوړ سو او د کوم اهداف لپاره چې جوړ وو دغه لپاره د نافذه قوه ضرورت دی چې ملګری ملتونه نه لري. ملګری ملتونه نافذه قوه نه لري، نو پرته له دې چې یواز دې غشتنه وکي او خپل اندیشنې څرګندې کړي چې طالبان د دې غشتنه نه مني یا شرطونه نه مني، ملګری ملتونه هیڅ نشي کولای. اما د طالبانو هغه غشتنه چې نړۍ باید د رسمیت وپیژني، د دې سره نړۍ باید ډیپلوماټیک اړیکې ولري لکه د هوادونو ترمنځ شي، بیا هغه غشتنه هم د طالبانو نه منل کیږي لکه نه چې منل شي. دی
یوناما مشه د برالاینس په ورته وخت کې امیر خان متقی سره د خبرو پر مهال پر یو ګډ میکانیزم ټینګار کړی دی. سس په پاور د ملګرو ملتولو لوري د ګډ میکانیزم تر هیانس
یو نمات لازم ده چې د هداقل د دغه سي یو میکانیزم چې یادونه کوي هداقل یو پیراګراف تعریف وړاندې کوي یا په لیکلي بڼه د نشان د طالبانو سره د دولت سره بیا د یو نور سره رسنوي سره شریک شي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد او سم پام وکړي اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان بانک نن چهارشنبه 14 میلیونه ډالر لیلاموي. د دې بانک په ویپاڼه کې راغلي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر دا کار کوي. د افغانستان بانک له ټولو بانکونو او صرافیو غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي او د لیلام ګډون کړي دي چې خپل حساب نن تصفیه کړي. د افغانستان د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل کاته هم په روسي ونی کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو ارزښت لوړ شوی، خو د 14 میلیونو ډالرو لیلام به د افغانیو د ارزښت په لوړولو کې مثبت تاثیر وکړي. تیرونی هم د افغانستان بانک د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر 12 میلیونه ډالر لیلام کړی وو. د افغانستان بانک داسې مهال د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر د ډالرو د لیلام خبره کوي چې نن یو ډالر په 90 افغانۍ او 50 پوله د کابل په بازارونو کې تبادله کیږي. د هرات د سوداګرۍ اداره او پنګونې خنوای په دې ولایت کې 3000 مرمنې د ورېخمو د تولید په کاروبار کې مصرفې دي. د دې خنې مرستيال توریالي غوسینه نازادي رادیو ته وویل د مرمنې د هرات په انجیل کاروخ گزاره او زندجان ولسوالیو کې د ورېخمو په کاروبار کې مصرفې دي. خغلې غوسی وای د مرمنې لورېخمو خولۍ نیکټای بوت رومال لباس او چپن جوړوي چې په مناسب بیه بازار ته وړاندې کوي. که څه هم خغلې غوسی د ورېخمو د ارقامو په اړه جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې سکهال د ورېخمو تولید ډیر شوی. خغلې غوسی دا هم ویل چې د ورېخمو ډیر تولیدات بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي، او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1.55 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 450 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري تر 12 بجو استډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
ل خبرونو ور اخوا استلم شي
وړاندې به د خبري مجلې په دې برخه کې واوري چې نن د 13 د موزیم نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې موزیمونه له څه ډول وضعیت سره مخ دي؟ خو لومړی دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، کتنه ورته کوو.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونی غنی کې د طالبانو پر وروستۍ پریکړه لیکنه خبره کړې چې لمخې ځینې کلیدي ادارې منحل سوي دي. د طالبانو حکومت د یو مکتوب لمخې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسی جرګې دارالانشا منحل اعلان سوي دي. د ګارډین د مقالې په یو برخه کې راغلي کله چې طالبانو تیره اونۍ د افغانستان د نوي مالي کال بودیجه اعلان کړه، د تیر کال د بودیجې پرتله 501 میلیون ډالر کسر په کې ښکاري. د 1400 لومړی مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانی شول سوی چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایی بودیجه ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجه اندازه 403 میلیارد افغانی و چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایی بودیجه و. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د سیشن می پورز د دغو ادارو د منحلیدو په اړه ازادي راډیو ته ویل، دغو ادارو ته اوس مهال اړتیا نه وه، د بودیجوي ستونزو له کبله لغوه سوي دي. په منحل سویو ادارو کې د ملي مصالحې عالي شورا هم شامله ده چې عبدالله مشري کوله، او د ادارې د جمهوري نظام په استازیتوب له طالبانو سره د سولې مذاکرې پر مخ بیولې. د ګارډین په مقاله کې راغلی ورسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، نړۍ ته ډاډ ورکوه چې دوی به ډېر منځلاري وي. خو د لیکوال په باور طالبانو لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو نور تعلیم ته اجازه نه ده ورکړې، او داسې قوانینو ته یې مخه کړې چې پر ښځو او نجونو یې بشپړ حجاب اجباري کړی دی. انټرنیټي خبرونې ګلوبل وایسس له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي چې د می میاشتې پراتمه د طالبانو حکومت وویل د هغو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې پکې ویل سوي د افغانستان له خاورې داعش ډلې پر تاجکستان توغندي ویشتلې دي. داعش ډلې تر دې یوه ورځ مخکې، یعنې د می پر اومه، ادعا کړې وه چې له تخار ولایت څخه یې په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي اهدافو راکټونه ویشتلي دي. خو هغه وخت د تاجکستان چارواکو محتاطانه څرګندونې کړې وې، او دا عراقي حمله نه بلکې د مرمیو ډزې بللې وې. لیکوال زیاتوي دغه سې پیښو په سیمه کې اندېښنې پارولې، او د مرکزی آسیا هیوادونه هم په دې اړه بې اندېښنې نه دي. د داعش ډلې خراسان څنګ د اپریل میاشتې پر 13 هم په یوه ویډیو کې ادعا کړې وه چې په کاتیوشا توغندیو یې د ازبکستان ځینې سیمې ویشتلې دي. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې پر ازبکستان د توغندیو د ویشتلو د ادعا څېړنه کوي. د لیکوال په باور ځینې انګیرنې دا دي چې طالبان به شایي فکر کوي چې روسیا د اوکراین په جګړه کې ښکېله ده. اوس بهترین وخت دی چې د مرکزی آسیا پر هیوادونو د سیاسي امتیازونو د منلو لپاره فشار راولي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تاجکستان چارواکو د خپلو پولو په اوږدو کې د خپل امنیت په اړه اندېښنې ښوولې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
نن د می د میاشتې اتل سمنیټه د موزیم نړیواله ورځ ده. د طالبانو حکومت شمنه کوي چې د افغانستان د موزیمونو ساتنه او خوندیتوب په لومړیتوبونو کې راځي، خو ځینې فعالان د موزیمونو او د لرغونو اثارو د ساتنې په برخه کې د طالبانو پر ژمنو شک لري. دا هم تفصیل.
عزیز احمد عزیز څو کاله په کندهار کې د تاریخي آثارو د ساتنې مدیر و چې وایي اوس مهال په افغانستان کې د موزیمونو او لرغونو آثارو برخلیک ته اندېښمن دی. شغل عزیز وایي ګڼ مسلکي کسان چې وړاندې په دې برخه کې کارونه کول لري کړی سوي دي.
ځینې مسلکي کسان چې پخوا پر دندو باندې وای هغه د دندو څخه لرې سوي دي، نو اوس یې پر ځای باندې هغه کسان راغلي دي چې هغه د لرغونو آثارو د موزیمونو د اصول و مقررات باندې نه پوهیږي او یا دغه مسلک نه دی. نو کله چې څوک په د یو شي په ارزښت پوه نه سي، نو د هغه لاهې وظایف باندې ځان پوه نه کی، نو هغه په هغه بخش کې کار نه سي کولای.
د افغانستان مخکینی حکومت په 2018 میلادي کال کې د موزیمونو د وضعیت ښه کولو لپاره د یو 15 کلن کاري پلان اعلان کړی و چې له مخې به نور هیوادونو ته د افغانستان د قاچاق شویو لرغونو آثارو ستنول هم پکې شامل وو. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، خلکو په افغانستان کې د لرغونو ساحو آثارو او موزیمونو د برخلیک په اړه اندېښنه شولې ده. طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال په 2001 میلادي کال کې د بامیان د بودا مهمې او لرغونی مجسمې په چاودنو سره تخریب کړې چې دې کاری په نړیواله سطحه عکس العملونه و پارول. نن د می 13مه د موزیم نړیواله ورځ ده او هر کال په بیلابیلو نمونو د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلک د موزیمونو او لرغونو آثارو په اهمیت پوه کړي. دغه ورځ د دغو موزیمونو او لرغونو آثارو خوندیتوب ته د خلکو پام واړوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې دوی د موزیمونو خوندیتوب په خپل لومړیتوبونه کې شامل کړی دی.
نو د افغانستان ټول موزیمونه ان شاء الله خوندي دي. د موزیمونو په اړه باندې زموږ اوله کې اقدام دا اوسې په ټول اغست سیسې په موزیم کې وغه یعنی وکتل سیغه باید وی تفتیشونه وسول په مطمئن ټول موزیمونه خپل محفوظ دي. بیا نو ساتون کې لرو ورته مسؤلین ورته لرو تر اوسه پورې هغه د حفاظت په برخه کې موږ مطمئن یو او هیڅ ستونزه نه ستورته.
خو عزیز احمد عزیز اندیشمن دی چې د لرغونو آثارو او موزیمونو په برخه کې د اوسنیو چارواکو بې غوري شي د ډیرو آثارو د تخریب او قاچاق سبب سی وي.
زما اندیښنه دا ده چې د حاکم نظام په راتلو سره به کېدای شي چې ډیر لرغوني آثار ورک سوي یا قاچاق سوي، او هغه موجوده لرغوني آثار چې اوس په افغانستان کې موجود دي د هغو د حفاظت لپاره کوم پلان شتون نه لري. که کوم پلان شتون هم ولري، تر اوسه پورې د ولس سره نه دی شریک سوی هغه پلان.
په افغانستان کې لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شو چې د وخت په تیریدو سره د موزیمونو شمیر زیات شو. په 2000 لومړی میلادي کال کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ لړنګېدو وروسته د هغه وخت حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدو کار پیل کړ او تر څنګ څو شخصي موزیمونه هم جوړ شول چې د ډلې په کابل کې د عمر په نوم د جګړې زوتو کو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادولای شو. تر ټولو مهم موزیم د افغانستان ملي موزیم دی چې په کابل کې اوس د نندرچانو پر مخ پرانیستی دی. په دغه موزیم کې د ډیرو لرغونو زمانو دغه راس پورستوي کې د 13مې او 19مې پیړۍ لرغونی آثار هم خوندي دي. ملي موزیم په 13 اگست میاشت کې د طالبانو لوبیا وکمنېدو درې میاشتې وروسته په نومبر میاشت کې بیرته د نندرچانو پر مخ پرانستل شوی، خو د طالبانو بدلیدونکي دریسته په پام سره معلومه نه ده چې دغه ډول موزیمونه به تر کومې د نندرچانو پر مخ پرانستي وي.
او سمستا سو لا پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
عبدالله ننګرهار څخه. طالبان دغه انسانان د مسلمانان د افغانان چې کوم داوام دي د تایید د انسان په نظر نه ګوري، او چاري ادارې کې د کار یې ورچېرته ورځي برید به چنګ چنګ تاوي. دوی چې ګنې دا غون کافر دي، دا خلک او موږ امریکا او ناټو ته ماتې ورکړي، او چې و هم دا موږ یو نران هم موږ یو ځوانان هم موږ یو انسانان هم موږ یو د عوامو سره ډېر سپک سلوک کوي. د غونډو افغانانو غونډو عوامو ته په ډېر سپک نظر ګوري. کوم ورونه چې خارج کړي که سیاسین دي او که غیر سیاسین دي، د هغوی څخه مې هیله ده چې افغانستان ته دې نه راځي او ښه په عزت کې ژوند لري او کاروبار روزگار په خارج کې برابر کې ایران کې دي کې پاکستان کې کې نور ملکونو کې دي هله مې ستاسو د شنه دي راځي وروره دلته سره انساني کرامت ته څوک قائل نه دي
لغمان لاري څنګه ولسوالۍ نه خبرې کوم ورو دلته د خوراکي موادو توزیع کې بل خصوصا د وړو د شونې توزیع کې ډیر بے انصافي روانه ده دلته خلک چارواکي بس ځانته وهي قومي مشره ځانته وهي هغه مستحقین چې دی هغه ته نه رسیږي بس هله دا چې د مو आवाज د چارواکو تر غوږو رسیږي او د موجود د ستونزې ته حل لار پیدا کی
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422 11 24 201.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په دې برخه کې د زهرو کاروان اونې ز خبرونه مهروي خو یو ځل بیا پام وکړي د مهمو خبرونو لاندیز ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي چې د دې هیواد د وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې له مخې ښاغلي متقید دا خبره له ریچارډ بینټ سره چې د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په 13 اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکایي لوړ پوړو چارواکو سره د خبرو پر اساس او ارزونو پر اساس برابر شوی دی. په فراه ولایت کې د راکټ د یوې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. ایران د بې پیلوټه جنګي الوتکو د تولید لومړۍ فابریکه په تاجکستان کې فعاله کړې ده. د ایران دولتي خبري اژانس راپور ورکوي چې د دې فابریکې د پرانیستلو مراسم پرون د غوی په 8مه په تاجکستان ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسي جنرال محمد حسین باقری د سفر په مهال جوړ شوی و. تاجکستان د نړۍ لومړی هیواد دی چې ایران پکې د ډران د تولید فابریکه فعاله وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاج لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیارو وختونو څخه تر نیمایي ډیر یې تړل شوی دي.
از جمله 88 افغانۍ کې 400
ساعته لا تاتې وختونو څخه موږ وکولای شو چې په ټولو ولایتونو کې 40 وختونو د عامه روغتیا په بودجه فعال وساتو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په نورستان ولایت کې معتادین ډیر شوی دي.
ورسته تحولات خلک وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوی زیاتره کسان اوس بازی